امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل سو.
نن چهارشنبه ده، د 1401 کال د عقرب د میاشتې درویشتمه ده چې د 2013 کال د نومبر د میاشتې 14مه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې نیم ساعته پښتو خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، او دا رپورټ هم اوریدلی سئ چې په افغانستان کې د شکرې د ناروغۍ ستونزې ډېرې سوي دي. اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم. تاسو خبرونه اوري. د افغانستان ولسمشر غنی د لومړي ځل لپاره په جګړو کې د وژل شو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر ښودلې دی. د امریکا د دفاع وزارت تیر کال د افغان ځواکونو د مرجوب لري د شمیر په خبرولو بندیز لګولی، خو اوس ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرو دریو کلونو شمیر په ډاګه کړی دی. ولسمشر غنی د دوشنبې په ورځ په نومبر 12مه د کابل نه په واشنگټن کې د جان هاپکنز پوهنتون محصلینو یوې غونډې ته په ویډیو وویل چې 2015 کال راهیسې څه د باندې 28,590 امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي دي. افغان حکومت تر اوسه دا نه ده جوته کړې چې په وژل شوو کې څومره پولیس او د ملي پوځ منصوبینو. په جګړو کې د ټپي شوو او مایوبه شوو پوځیانو شمېر هم تر اوسه لا نه ده معلومه، خو اټکل کېږي چې د ټپیانو شمېر به وژل شوو نه زیاتوي. افغانستان دا مهال شاوخوا 400,000 امنیتي او دفاعي ځواکونه لري چې د نړیوالې ټولنې او ناټو په مالی او تخنیکی مرستو باندې سنبالیږي. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر ډاکټر همایون قیومی د سشنبې په ورځ، یعنی نومبر 13مه، په واشنگټن ډی سي کې د افغانستان په سفارت کې د محدودو نړیوالو رسنیو سره خبرې وکړې. هغه په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د تیرو دریو کلونو راهیسې افغانستان د اوکراین د ستونزې قرباني شوی دی او روسیې په سیمه کې منفي نقش غوره کړی دی. ښاغلی قیومی دا وضاحت ونه کړ چې ولې افغانستان د اوکراین قرباني شو. د مالی سرپرست وزیر او د ولسمشر اشرف غنی اقتصادي سلاکار ویل دا څرګنده ده چې د افغانستان سره به د مادي مرستې کمیږي، خو هغه بودیجوي پلان چې د افغانستان دولت جوړ کړی ډاډه دی چې د مرسته کوونکو ملکونو لخوا به ومنل شي. د ښاغلي قیومی په وینا دا مالی کومک به ځکه د مرستندویو لخوا ومنل شي چې افغان دولت خپله بودیجه په داسې کورنیو سرچینو مصرفوي چې عواید ترې ترلاسه کیږي. د چین حکومت یو غور مسلمانانو ته لارښوونه کړې ده چې د ډوډۍ خوړل په بسم الله نه، بلکې د چین د ولسمشر په نوم کوي. په چین کې حکومت مسلمانانو باندې دغه زور راولي چې د ډوډۍ خوړلو د مخکې د کلمه نه وایي، خو دا دی وایي چې په کمیونیست ګوند باندې باور لري او یوازې کمیونیست ګوند کولی شي چې تاسو لپاره روښانه راتلونکی وټاکي. د شینجانګ د اوسیدونکو سمرکند چې په دغه کمپ کې وخت تیر کړی دی، د امریکا ان پی آر رادیو ته ویلي دي چې دا کمپونه زندانونو ته ورته دي او مسلمانانو ته ویل کیږي چې د روډۍ خوړلو په مهال د خدای په نوم پر ځای د چین د ولسمشر نوم اخلي. مسلمانانو په بیلابیلو رسنیو کې د چین د حکومت د دغه ډول چلن په حق باندې خپل اعتراضونه کړي دي. د بشري حقوقو د سار نړیواله ډله وایي 22.5 میلیونه ماشومان په پاکستان کې د تعلیم نه محروم دي چې زیاتره یې جنکی دي. د دغې ټولنې په وینا ده په دې خاطر دي چې د پاکستان حکومت په ښوونې او روزنې باندې لږې پیسې لګوي. د بشري حقوقو د سار سازمان په یو تازه رپورټ کې ویل دي چې پاکستان 2.5 میلیونه نفوس لري چې د اټکل له مخې 80 میلیونه یې د ښوونځي د عمر ماشومان دي. دغه رپورټ وایي چې په پاکستان کې جنکۍ په مختلفو وجو باندې ښوونځی نه پاتې کیږي. د دغې ډلې د ښځو د حقونو رئیس ویلي دي چې د ماشومانو په روزنه کې د پاکستان د حکومت پاتې راتلل په میلیونونو جنکو باندې ډېر خراب اثر لري. د پېښور د پولیسو یو مشر طاهر داوړ د اکتوبر په 28مه نیټه د نامعلومو کسانو لخوا د اسلام آباد نه تښتولی شوی و، او داسې اداګانې کیږي چې هغه د افغانستان په ننګرهار کې وژل شوی دی. د وزیرستان قومي محاذ مشر سمیع الله داوړ وایي چې د دوشنبې په ورځ د پوتونخوا له چارواکو سره خبرې وشوې او هغو ورته ډاډ ورکړی و چې طاهر به د اسلام آباد نه ونه ویستلی شي او پلټنې روانې دي. هغه ویل چې پرون هم مونږ ته د پولیسو مشر ویل چې هغه هیله لري چې طاهر داوړ به آزاد کړل شي. د طاهر داوړ د مرګ ځینې عکسونه په سوشل میډیا باندې خپاره شوي دي. د هغه د کورنۍ غړو د هغه د مرګ د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د پښتون ژغورنې تحریک مشر محسن داوړ هم امریکا غږ پښتو څنګ ته ویلي دي چې د حکومت نه د طاهر داوړ د وژنې سپیناوی غواړي. د سریلانکا ستري محکمې پرون د سشنبې پورز د جمهور رئیس د پریکړې سره سم پارلماني انتخابات چې ټاکل شوي وو په راتلونکي میاشت کې به وشي لغوه کړي دي. او د امریکا ولسمشر ترامپ په روانه اونۍ کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوران کې د روسیې د ممکنه مداخلې په اړه سوالونو ته لیکل شوي ځوابونه ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په روانه اونۍ د 2018 کال د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د ممکنه لاسوهنې په اړه ځانګړي تحقیقاتي ډلې ته لیکل شوي ځوابونه استوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د غزې د سیمې نه په اسرائیلو باندې چې کوم توغندي وار شوې دي د هغې غندنه کوي. د یادونې وړ ده چې داسې رپورټونه خپاره شوي چې د سه شنبې په ورځ د غزې نه په اسرائیل باندې توغندي وار شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هغوی په سختو ټکو باندې دغه حمله غندي او د اسرائیل د دغو توغندیو په ضد د دفاع د حق پلوي کوي. دا و خبرونه.
دا امریکا جغ آشنا رادیو ده. قدرمون اوریدونکو اوس پام کړی د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هر کال د شکرې په ناروغۍ په افغانستان کې نږدې 40,000 افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د روغتیا نړیوالې ادارې چارواکي وایي 8.4% افغانان له دغې ناروغۍ څخه کړېږي. نور حال زموږ د خبریال اکرام شینواری
د روغتیا د نړیوالې ادارې چارواکو د وینا له مخې په افغانستان کې د دیابیتس یا شکر ناروغۍ درملنې ته چندانې پاملرنه نه کیږي او اکثره وخت پر دغې ناروغۍ اخته ناروغان د خپل علاج غم هم نه خوري. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO رئیس ډاکټر ریچارډ پیپر کورن نن سه شنبې په ورځ د شکر د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې سړو پرتله په ښځو کې دا ناروغي ډېره لیدل کیږي.
In 2016 it was estimated
په 2014 میلادي کال کې اټکل و چې د افغانستان د نفوس نږدې 8.4% وګړي د شکرې له ناروغۍ کړيږي. د دې ناروغۍ کچه په ښځو کې 8.8% او په سړیو کې 8% ده.
د
افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي د 2012 کال د یوې سروې پر اساس وایي چې په دغه هیواد کې شاوخوا 8.5 لک خلک د شکر له ناروغۍ کړيږي چې لامل یې هر کال شاوخوا 40,000 ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د معلوماتو ماتو لمخي په افغانستان کې د ډیابټس یا شکر د ناروغي یو او دوه ډوله ناروغي موجوده ده چې تر ډیره د ناروغي په لومړی پړاوونو کې د علاج وړ ناروغي ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ډاکټر ماموسا زیور وایي چې غیر صحي خواړه د بدني فعالیت کمواله او غیر نورمال وزن په دې ناروغي د انسانانو د اخته کېدو سره مرسته کوي.
په ورځنۍ کچه کم شکر مریضان چې خپل ناروغي د لپاره مراکز صحي تزي او یا د دوی خپل د ناروغ د شکر د معاینات د پارزینو تقریبا او د اهم چنان د دې درملنه د پاره تقریبا په متوسطه کورنۍ کې د دې نږدې نیمایي عاید چي په دې مصرفيږي. یعنی معنا دا ده چې کومه د دې مرز وخایو کو نو موږ د پاره د اقتصادي نگانم ډیره مهمه خبره ده. د عامې روغتیا وزارت هوډ لري ترسو د شکر ناروغي تشخیص او درملنه ته لاسرسي اسانه کړي ترسو د شکر په ناروغي اخته هر وګړي وکول شي نورمال ژوند تي.
د نوامبر د میاشتې 14 په نړۍ کې د شکر د ناروغي د مخنیوي د ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ په نړۍ کې هر کال د شکر د ناروغي په اړه د خلکو د خبرتیا د کچې د لوړېدو په خاطر لمانځل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د څانګې رئیس ډاکټر سید حبیب اروال وایي چې دا وزارت د شکر د ناروغي په اړه د کورنیو د پوهاوي د کچې د لوړېدو لپاره د خلکو د خبرتیا په خاطر په کابل کې د چهارشنبه پنجشنبه په ورځو د یو دوه لوی غونډو د جوړېدو تابع نیولې ده.
ورځ ان شاء الله من بیا د کابل د یو مشهور باړ یا باغ چې باغ بابر په نامه یادېږي هلته مونږ د ټولو هغه کورنیو او د خاروالې د نورو کارکونکو لپاره د هغه د وینې د شکر یا ګلوکوز د معلومولو لپاره یو خبرنامه لرو. امیدواری چې ډیر اوسیدونکي د کابل هلته تشریف راوړي او د هغوی وینه معاینه شي تر څو په خپل حالت باندې وپوهیږي. موږ بیا انشاءالله تصمیم لرو چې د باغ زنانه په نامه چې یادیږي په هغې کې به انشاءالله موږ بیا د ټولو فامیلیو او کورونو کورنیو د شکر د معلومولو لپاره د هغوی معاینات تر سره کیږي.
ډاکټران په دې باور دي چې د ورځې لخوا دېش دقیقې ورزش او د خوراک پر مهال د ډیرو غوړو خوړو او سیګریټو او نسوارو د استعمالولو څخه ډډه کول د دغې ناروغۍ په مخنیوي کې مرسته کولی شي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې حکومت یې د یوې ملي اجماع له طریقه له طالبانو سره سوله کوي. جمهور رئیس غنی د امریکا د جان هاپکنز په پوهنتون کې محصلینو ته د وینا په ترڅ کې پر طالبانو او پاکستان غږ وکړ چې په افغانستان کې جګړه ختمه کړي. نو جزئیات د وحید فیضی په رپورټ کې واوري.
ولسمشر غنی امریکا کې د جانز هاپکنز پوهنتون استادانو، محصلینو او لیکوالانو ته وویل چې د سویلي آسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ ستراتیژي د افغانستان حالت بدل کړي. دی وایي چې افغان ولس له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې دغه شان پالیسۍ ته پتمه وو.
د سویلي آسیا لپاره د امریکا ستراتیژي حالت بدل کړ او د دې لامل شو چې د افغانستان په قضیه کې ټول داخلي اړخونه خپلو کارونو کې د امریکا د پالیسۍ پر اساس بیا کتنه وکړي. افغانان له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې دغه شان پالیسۍ ته په تمه وو. د امریکا شرایطو او حالاتو ته په کتو د امریکا نوې تګلارې ډېرې لاسته راوړنې درلودې.
ولسمشر غنی د سولې او پخلاینې په هکله د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نقش یوازې د لارچارو برابرولو بلل او زیاته کړه چې سوله د ملي اجماع په اساس کوي. د سولې لپاره سیاسي وضاحت او جرأت هم لري.
درست پیش مجلس تفصیلی داشتن ورده تمام از این مورد وضاحت دادن که نقش از اینا نقش تسهیل کننده است. نقش از اینا رقش رهبری کننده نیست. رهبری پروسه صلح، مالکیت پروسه صلح در دست حکومت افغانستان است.
خو پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی امریکا تورنوی چی د ترهګرو اصلي پټځایونه چې په پاکستان کې دي په نخه نشول او پر ځای د افغانانو په کورنو بمباری او چاپی واچول شوې.
څو کلونه هر څه ښه وو، خو موږ ولیدل چې د امریکا متحدو ایالاتو خپل مسیر بدل کړی او د افغانستان د خلکو نظر یې له پامه وغورځوه. ملکي تلفات د وسلوالو اصلي پټنځایونه له پامه وغورځول شول. د افغانانو په کورونو او کلیو بمباری، په کورونو چاپی واچول شوې او په افغانستان کې زندانونه جوړ شول.
د جانز هاپکنز په پوهنتون کې یو افغان محصل د غنی له ویناو څخه وروسته وویل،
موږ سوله غواړو چې په هر قیمت یو، او دا اراده موږ لرو. هم په جنگ کې خودلې سرګنده کړې مو ده، هم د سولې لارې خودلې.
ولسمشر غنی په داسې وخت کې نن د افغانستان د سیاسي په تیره د امنیتي وضعیت په حق له سرګندونه وکړي چې هم دا اوس په ګڼو ولایتونو کې افغان ځواکونه له وسلوالو سره په جګړې بوخت دي. خو په ورته وخت کې چرواکي وایي چې دوی پرته د قید او شرط څخه غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي او په افغانستان کې سوله ټینګ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس په سنگاپور کې دی چې دا یې د سیمې د سفر یوه برخه ده. دی به د دغه سفر په وخت کې د ټرمپ د ادارې په ژمنه باندې رڼا واچوي چې وایي د هند او بحر الکایل سیمه دې آزاده او پرانیسته وساتل سي. اگر هلته به مشران دغه سفر له نږدې څخه څاري چې دی به د امنیت او هم دغه راز د تجارت او پانګې اچونې په باره کې پیشنهاد کوي. د امریکا خبريال جیف کیستر په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دي.
پینس پرون د شنبې په ورځ سنگاپور ته ورسېد چې هلته ورته محلي چارواکو هرکلی ووایي. پینس هلته د دې لپاره تللی دی چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په وکالت د جنوب شرقي آسیا د هیوادونو د ټولنې یا آسیان په غونډه کې ګډون وکړي. توقع ده پینس با په سنگاپور کې د ویتنام او فلیپین په ګډون په سیمه کې یو شمیر هیوادونو سره د امریکا د دوه اړخیزه آزاد تجارت ایجنډا ته دوام ورکړي. حکومتي مامورانو خبریالانو ته وویل سیمې ته د جمهور رئیس د مرستیال د سفر په وخت کې به مشخص او اساسي پروګرامونه څرګند شي. د ایندو بحر الکاهل آزاده او پرانست هغه ستراتیجی به اثر ته ورسیږي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر کال د ویتنام په ډاننګ کې د آسیا بحر کاهل د اقتصادي همکاري یا ایپک په عالي غونډه کې څرګنده کړې وه. کله چې د آسیان غړي د ماښامنۍ کاري نارې لپاره کېناستل، په داسې حال کې چې غونډه پرون د سه شنبې په ورځ پیل شوې ده، د سنګاپور کوربه صدر اعظم لی سینګ لونګ په غونډه کې له برخوالو مشرانو نه وغوښتل چې د دغې ټولنې په راتلونکي باندې تمرکز وکړي. د خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
For our discussions this evening, it will be useful for us to take stock of what we have achieved, what we still need to do, and what we should begin to explore to bolster ASEAN's future prospects. How can we promote a more peaceful, secure and rules-based engagement framework? How can ASEAN stay vibrant?
د دې ماښام غونډه به د موږ لپاره مهمه وي چې د هغه څه ارزیابي وکړو چې څه مو لاسته راوړي دي، تر اوسه پورې څه ته ضرورت لرو چې هغه وکړو، او په څه باندې پیل وکړو چې هغه د آسیان راتلونکي امکانات تقویه کړي. موږ څنګه کولای شو زیات سوله ییز، یقیني او د قانون په حاکمیت ولاړ چوکاټ تقویه کړو؟ څنګه آسیان فعاله او تکړه پاتې کېدای شي چې نوي فرصتونه لاسته راوړي او زموږ خلک محسوسي ګټې ته ورسوي؟ څنګه موږ کولای شو په یو آواز غږ پورته کړو سره لدې چې انفرادي دولتونه بیل احساس لري، ځکه چې د مهمو قدرتونو ترمنځ ستراتیژیک نفوذ لپاره رقابت مخ په زیاتېدو دی. کېدای شي د دوه اړخیزو موافقو لپاره د ټرمپ د حکومت ترجیح د آسیان سره فرق ولري، چې دې ته ترجیح ورکوي د سیمه ییزه بلاک په حیث د تجارتي انډیوالانو سره چال چلند وکړي. آسیان لا پخوا د آسیا بحر کاهل په سیمه کې د آزاد تجارت 15 مهمې موافقې لري، چې په دې کې چین، جاپان، هند، جنوبي کوریا او نوی زلاند شامل دي. سیمه ییزه بلاک کوشش کوي ټولې 15 انفرادي موافقې په یوې موافقې واړوي چې هغې ته بیا سیمه ییزه جامع اقتصادي همکاري یا RCEP وایي. چې که دغه موافقه وشي، نو دا به د نړۍ د څه باندې 40% نفوس سره سروکار ولري. پینس د جاپان له سفر نه وروسته سنګاپور ته رسېدلی دی. دوی د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی سره ملاقات کړی و او هغه دوه اړخیزه تجارتي موافقه وستایله چې د سپتمبر په میاشت کې امریکا د جاپان سره کړې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
نوریدونکو، په کندهار کې پرون د انارو دوه ورځنۍ نندارتون پرانیستل شو. په کندهار کې د کرنې د ادارې چارواکي وایي چې سږ کال د انارو حاصلات ډیر و، خو کروندګر او سوداګر اوس هم د دغو میوو په بستهبندۍ کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. زموږ همکار عزیز الله پوپل په عینومېنه کې د نندارتون لیدو ته ورغلی او دا راپورټ یې رالېږلی دی.
د کرهنی او مالداری د وزارت له لوري په کندهار کې د انارو ملي نندارتون به دوه ورځې پرانیستی. چارواکي وایي چې کنداري انارو ته بازار موندنه او د مارکیټ له معیارونو سره د باغلرونکو آشنایی د دې نندارتون عمده موخې دي. د سوداګری خونو اداره وایي چې سږ کال د انارو د شو حاصلاتو په واجه له دې ولایت څخه تر 90 ټنه زیات انار بهر ته صادر شوي او لا هم دا لړۍ دوام لري. سره له دې چې تر 3000 ټنه پورې د هند او متحده عرب اماراتو ته د کندهار انار رسیدلي، خو لا هم پاکستان د کنداریو انارو لپاره عمده بازار دی. د کندهار د سوداګری خونو مرستیال انجینر عبدالباقی بنا له آشنا تلویزیون سره په خبرو کې داسې ویل:
ښه خبر لا ده چې ډېر انار اوس هم پاتې دي او هر ورځ د 50 موټرو پورې صادرېږي او حتم بازار
نوموړی وایي چې که د حواله لارې د سوداګرۍ پراختیا ته حکومت پام زیات کړي، ممکن په نړیوالو مارکیټو کې د کنداریو انارو له لارې افغان حکومت او باغلرونکو ته زیاته ګټه ورسیږي.
سیده ترانسپورت نه لرو، ولی که دغه هوایی ترانسپورټونه زموږ ډیر سي هوایي دلیزونه ډیر سي حکومت دغه سي تخفیف یا سبسایډي ورکړي انشاءالله زموږ بزګران به هم د انارو پر کیفیت کار وکړي او هم به د دوی پر کمیت باندې زیاتوالی.
د کندهار سرپرست والی عبدالحنان منی وایي چې د هوایی دالیزونو په برخه کې حکومت خپلې هڅې کړي خو نړیوال مارکیټ د ځانګړي معیار لرونکي انار رانیسي. د زیاتوي چې په سیمه ییزه کچه له باغلرونکو سره تخنیکي کارونه هم پیل شوي تر څو د انارو د سوداګرۍ د اعتبار لپاره د مارکیټ معیارونه پوره کړي.
تر اوسه چې توانېدلي یو چې بستهبندي کوو په میاشت کې درې څلور پروازه تازه وچه میوه هغه په معیاري شکل استو، یعنی که بزګر موږ سره په دغه برخه کې کومک وکړي هغه نړیوال معیارونه مراعت کړي هوایي دهلیز په برخه کې موږ ستونزه نه لرو، موږ کولی شو چې په هفته کې دې ته کارګو آماده کړو.
په کندهار کې د انارو د ملي نندارتون دورځنۍ ننداره په دې نندارتون کې تر ډیره پورې د کندهار تازه میوې نندارې ته شول شوي دي. د انارو په معیاري شکل باندې پیکینګ او بستهبندي د زراعت د تجارانو عمده غوښتنه وه. سږ کال له کندهار څخه تر 90,000 ټنه پورې تازه انار د همسایه هیوادو په ګډون باندې نړیوالو مارکیټو ته صادر شوي. انار د کندهار د زراعتي پیداوارو لویه برخه جوړوي چې د دې ولایت په ارغنداو او ارغسان ولسوالیو کې لوی باغونه شته. د کرهنی او مالداری ریاست وایي چې په دې ولایت کې پر 25,000 هکتار ځمکه باندې د انارو باغونه ولاړ دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
درنو اوریدونکو، پرون د ایټالیا د سیسلی په ښار کې په لیبیا کې د اوو کلونو شخړو او تشدد څخه وروسته د ثبات او د سولې لپاره دوه ورځنۍ غونډې لا جریان درلود. د امریکا ژه خبریال په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
پرون د دغې غونډې د دویمې او وروستۍ ورځې کنفرانس په داسې وخت کې شروع شو چې لا معلومه نه وه چې د لیبیا په شخړو کې د اساسي متخاصمو خواوو استازي به په کې ګډون وکړي او که نه. د لیبیا د شخړو یو اصلي خوا جنرال خلیفه هفتر دی چې د خپلې خواخۍ ملي اردوی هم جوړ کړی او د لیبیا په شرق کې په ډېرې خاورې خپل کنټرول هم ټینګ کړی دی. هغه د دوشنبې په ورځ دغه ښار ته راورسېده، مګر دا لا معلومه نه وه چې هغه به په دغه کنفرانس کې ګډون وکړي او که نه. له دې نه مخکې په مطبوعاتو کې له هغه له قوله ویل شوي وو چې ویل یې دغه کنفرانس څرګنده اجنډا نه لري. د لیبیا د سولې دا کنفرانس د دوشنبې د ماښام د هغې ډوډۍ نه وروسته شروع شو چې د ایټالیې صدراعظم یې کوربه و. ایټالیې امید درلود چې په دغې غونډې کې به د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د آلمان د مشرې انګیلا مرکل په ګډون نور مشران هم برخه واخلي، مګر دغو مشرانو خپل د ټیټې رتبې استازي دغه کنفرانس ته استولي دي. په تیر هفته کې د ایټالیې د صدارت مرستیال ویلي وو چې هغه په دې ډاډه دی چې په لیبیا کې د ثبات د ټینګولو لپاره به یو پلان جوړ شي. لیبیا د لومړني جنگ نه مخکې د ایټالیې مستعمره وه. اوس دوه خواوې لیبیا کنټرولوي، یو خوا هغه حکومت دی چې په ټریپولي کې د فیاض السراج لخوا اداره کیږي او د هغه سره د ملګرو ملتونو ملاتړ هم ملګری دی، او دویم هغه حکومت دی چې لیبیا په ختیځ کې د جنرال هفتر په مشرۍ جوړ شوی دی. السراج هیله درلوده چې دې کال په سر کې په فرانسې کې د مشرانو پالي غونډه کې د باسون نه وروسته به د کال په آخر کې انتخابات پیل شي. دغه پلان په لیبیا کې د روانو شخړو او جنجالونو د دوام له کبله عملي نه شو. د ایټالیې صدراعظم وایي چې فرانسه او ایټالیا د لیبیا په باب په خپلو کې هیڅ رقابت نه لري، ځکه چې د لیبیا په ثبات کې دواړه ملکونه مشترکې ګټې لري. لیبیا د اروپا دپاره د تیلو او د ګاز خامن به هم وه. په دې برسیره ایټالیا د هغو مهاجرو دپاره لومړنی تمځای دی چې د جنګ او د غربت د لاسه اروپا ته سفر کوي. که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده. د استرالیا د پارلمان لومړنی ښځینه غړې په صدر اعظم باندې انتقاد وکړ چې وایي د دغه هیواد د ژوندانه ملي لارې ته ګواښ له ریډیکل متشنجه او افراطي اسلام نه مخامخ دی. سکاټ موریسن دغه تبصرې وروسته له هغه وکړې چې په سومالیا کې زیږیدلی یو کس د جمعې په ورځ په میلبورن کې یو څو کسه په چخو ووهل او وروسته بیا پولیس وویشت او په روغتون کې مړ سو. خبریال فلمر سر په دې باره کې له سیدنی څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
په پارلمان کې د کارګر ګوند غړي او د بین المللي تروریزم پخوانی متخصص آنلی وای د افراطیت په باره کې د استرالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن تبصری بی اتفاقی پیدا کوي. موریسن په ملبورن کې د یوې حملې نه وروسته وویل هغه څه ګواښ مخامخ کړی دی چې دی ورته د افراطي اسلام ریډیکل او خطرناکه ایډیالوجي وایي. پولیس په دې عقیده دي په سومالیا کې زیږیدلی مهاجر حسن خلیب شهیر علي چې درې کسان یې په چاقو ووهل، یو یې مړ شو او دوه نور ټپیان شولو، د اسلامي دولت د ډلې سره ارتباط درلوده او له دې لارې افراطي شوی و. صدر اعظم په استرالیا کې د اوسیدونکو مسلمانانو وغوښتل د دې ډاډ ورکړي چې خطرناک وازونه او مفکورې په دغه هیواد کې خپرې نه کړي. انیلی په مصر کې زیږیدلې او استرالیا ته په 2 کلنۍ کې راغلې ده. دا په 2018 کال کې پارلمان ته انتخاب شوله او د استرالیا د پارلمان لومړۍ مسلمانه غړې ده. دا په دې عقیده د سیاستمدارانو ته پکار ده چې اسلامي ټولنو ته باور پیدا کړي چې افراطیت له منځه یوسي. علي خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
We need to move beyond words of condemnation. I think we need to move beyond these calls for the Muslim community, which every law enforcement agency that I've ever spoken to recognises is a very important ally in security, and move towards an effective prevention and intervention.
موږ ته پکار ده چې د لفظي تور لګولو نه په اخوا اقدام وکړو. زه فکر کوم موږ ته پکار ده چې د مسلمانې ټولنې لپاره د دې غوښتنې نه په اخوا اقدام وکړو. د قانون د تطبیقولو هر ادارې سره ما خبرې کړې دي، ادا یې درکړې چې په امنیت کې ډېرې مهمې انډیوالانې دي او د یوې مؤثرې مداخلې د یو مؤثر مخنیوي د وختي مداخلې او میکانیزم په لور باید اقدام وشي. نور مسلمان مشران په دې عقیده دي چې د جمعې په ورځ ملبورن کې مرګانی حمله د استرالیا د امنیتي ادارو د ناکامۍ نتیجه وه. امریکاونکی شهیر علي استرالیایی پاسپورت درلوده چې بیرته ورنه واخیستل شو، ځکه چې هغه په 2015 کال کې غوښتل سوری ته سفر وکړي. سره له دې چې د ده افراطي نظریات څرګند و، استخباراتي ادارو یې کلکه څارنه نه کوله او ګواښ ورنه څرګند نه و. په ده باندې د حملې په وخت کې پولیسو ډزې وکړې او وروسته بیا په روغتون کې مړ شو. په عین وخت کې د هغه بې کوره کس لپاره $50,000 اعانه راټوله شوله چې کوشش یې کوو د حمله کوونکي مخه په خپلې لاسي کراچۍ سره ونیسي. د مایکل راجر فلم اخیستل شوی دی چې کوشش یې کوو د شهیر علي مخه ونیسي چې دوه پولیسان په چاقو ونه وهي. هغه کس چې د ترورس شک پراته د یو رستوران خاوند یې لا پخوا وژلی و او دوه نور کسان یې ټپیان کړي وو. دا استرالیا د تروریزم ګواښ احتمالي دی. په استرالیا کې 650,000 مسلمانان اوسیږي. اسلام په دغه هیواد کې د عیسویت نه وروسته ډیر مهم دین دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.